السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو یو ساعته خبرونه پیل سو د سید قدر جلالوف په تخنیکی همکاري د دې خبرونې په راپورونه کې وویل چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړلیک د پلی کېدو ګډه کمیټه وایي د حزب اسلامي تر تضمین وروسته به لومړی ډله زندانیان خوشي شي نن شنبه ده د کاب یهود 23 د مارچ میاشتې 13 خبرونه په خبرونو پیلو په نړیوالو خبرونو کې راځي چې د ایران د نړۍ ایران د نړۍ له لویو قدرتونو سره د خپل اټومي تړون د یوې مادې په اړه پوښتنې راپورته کړي چې ښایي له متحده ایالاتو سره د مقابلې سبب سي جرمني د ترکیې سیاستوالو ته په محضر کې پر څرګندېدو د بندیز ګواښ کړی ناجیه ساپی خپرونه د افغانستان په خبرونو پیلوي
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی ټاکل شوی چې د افغانستان د کورنۍ چارو دفاع وزیران او د ملي امنیت عمومي رئیس د ولسی جرګې لخوا استیزا شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي روسیې له طالبانو سره د خپلو اړیکو څرنګوالی روښانه کړی او د بغلان امنیتي چارواکي وایي په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې نږدې 10 کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي. بشپړ خبرونه ټکل شوی چې د افغانستان د کورنۍ چارو او دفاع وزیران د ملي امنیت عمومي رئیس د ولسی جرګې لخوا استیزا شي. د دغې جرګې لومړی مرستیال همایون نن د ورځې په نن د دغې جرګې په ناسته کې وویل چې دغه چارواکي په هیواد کې د ناامنیو د زیاتېدو په ځانګړي ډول د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون د وروستۍ حملې په تړاو استجواب کیږي.
استیزا حق مسلم وکیل صاحب
دی وای استیزا د اساسي قانون په مطابق د وکیلانو حق دی ټول هغه پختنی چې تاسو په امنیتي برخو کې لرئ او همدارنګ هغه پختنی چې وکیلانو په ولایتونو کې له سفر وروسته ورته مطرح شوی ټول دغه پختنی کولای شي چې د چارواکو د استیزا په ورځ مطرح کړي موږ د استیزا په مخ کې لرو خو ویل شوی نه دی چې یاد چارواکي به دقیقا په کوم ورځ استیزا کیږي تر دې وړاندې ویل شوی و چې دغه چارواکي امنیتي برخه کې به د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ استیزا شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي روسیې له طالبانو سره د خپلو اړیکو څرنګوالی روښانه کړی. د دغې شورا ویان تواب غورزنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې روسي چارواکو د جمهور رئیس د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره په کتنه کې ویلي له طالبانو یې غوښتي چې د افغانستان د سولې خبرو اترو ته چمتو شي.
اړیکو پر توسط او پراختیا خبرې وشوې. د افغانستان د سولې او ثبات پر تامین هم خبرې وشوې. ډېر شمېر اندېښنې رفع او وضاحتونه رامنځته شول.
د نوموړي په وینا له تروریستي ډلو سره پریکون د افغانستان د اساسي قانون منل او له تروریستي کړنو لاس اخیستل له طالبانو څخه د روسیې له نورو غوښتنو څخه دي. ښاغلی غورزنګ ویل چې د افغانستان حکومت د روسیې له دغه موقف څخه هرکلی کړی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې نږدې 10 کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر جنرال امیرګل حسین خیل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې 95 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وختې ده، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې نن سهار د ملي اردو پر یو موټر د سړک غاړې مین چاودېدلی. د دغه ولایت د امنیې قمندانۍ ویان فریدالله دهقان ازادي راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې د ملي اردو 2 سرتیري ټپیان شوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فریبا زهیر څخه اورئ.
سلامونه. ایران د نړۍ له لویو قدرتونو سره د خپل اټومي تړون د یوې مادې په اړه پوښتنې راپورته کړي چې ښایي له متحده ایالاتو سره د مقابلې سبب سي. دغه تړون چې په 2015 کال کې لاسلیک سو ایران د درنو اوبو له زیرمه کولو څخه منع کوي. دا اوبه د ساینسي پلټونو او هم په اټومي ریاکټرونو کې د پلاتینیوم د تولید لپاره کارول کیږي. ایران په ډېره کچه درنې اوبه تولید کړي دي او له وړاندې تر هغه محدودې دوه برابره ډېرې ذخیره کړي چې ورته ټاکل سوې ده. دوی ته د 130 ټنو درنو اوبو د تولید حدود تاکل سوی وو. تهران د واشنگتن لدی خبری سر مخالفت کړی چې وایي د ایران اضافي درنې اوبه باید عمان ته انتقال سي او تر هغو بالته پر ذخیرو کې وساتل کیږي چې پیرودونکي ورته موندل کیږي. ایران د مارچ پر 18 د ملګرو ملتونو لخوا د اټومي پروګرام څارونکو ته د یو لیک پاستولو پر همدې مادې غور کړی او استدلال کوي چې په تړون کې دا اړتیا نه ده راغلې چې اضافي درنې اوبه د خریدار تر پیدا کېدو پورې له هیواده بهر انتقال سي. تهران وای د تړون لمخې باید اضافي درنې او به نړیوالو مارکیټونو ته په نړیواله بیه او نړیوالو پیرودونکو ته د انتقال لپاره آماده کړی سی. خو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره په دې برخه کې سخت دریځ نیولې او تیرونې ملګرو ملتونو ته ویلي چې هیڅ اضافي درنې او به په ایران کې نسی ساتل کېدی. جرمنی د ترکیه سیاستوالو ته په عام محضر کې په څرګندېدو د بندیز ګواښ کړی دی. دا خبرداری داسې مهال کېږي چې د انقره او اروپا ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې خرابې سوي دي. دغه ډیپلوماتیک کړکې چې وروسته لغه راپورت سو چې تیر اونۍ هالند او جرمنی په خپلو هیوادونو کې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ته اجازه ورنکړي چې هلته د ترکیه وګړو لارینونو ته وینا وکړي. ترکیه غوښتل په اروپایي هیوادونو کې ترکیه وګړي په هغه ریفرندوم یا ټول پښتون کې برخه اخیستلو ته وهڅوي چې د اپریل په 14مه د ترکیه په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه کېږي. په دې تعدیل سره کېدای شي د ولسمشر رجب طیب اردوغان واک لا ډیر سي. ترکیه د جرمني او هالند د دغه چلند په مقابل کې خبرګون شولې او هغوی فاشستان او د نازیانو بقایا بللې وو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د شپیګل مجلې ته ویلي کچيري انقره د جرمني قوانين لپاره موغورځوي برلین به په وړاندې لازم اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ختیځ آسیا ته د خپل سفر په وروستي پړاو کې چین ته ورسید. دا سفر داسې مهال کېږي چې د شمالي کوریا لخوا د اټومي او بالستیک توغندیو پروګرام اندېښنې راپورته کړي دي. ټیلرسن پرون ویلي وو کده پیونګیانګ لخوا دا اندېښنې ډېرې سي، دوی به پر وړاندې پوځي اقدام انتخاب هم لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې شمالي کوریا د پوینه ډیر ناوړه چلند کوي. ترامپ زیاته کړه د پیونګیانګ اومده متحد چین په دې برخه کې لږ مرسته کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ستراتیژیک زغم پالیسي نور ختمه شوې ده او واشنگټن د پیونګیانګ د اټومي او بالستیک پروګرام پر ضد پر نوي ډیپلوماټیکو اقتصادي او پوځي اقداماتو پر لارو چارو غور کوي. او د امریکا د عدلی وزارت د کانګرس په غوښتنه د ولسمشر ډونالد ترامپ د دې ادعا په اړه اسناد وړاندې کړل چې ویلي وو پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما یې جاسوسي کړې ده. د امریکا یوې حکومتي سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي په دې اسنادو کې داسې هیڅ شواهد نشته چې د ډونالد ترامپ ادعا تایید کړي. ولسمشر ترامپ پر باراک اوباما تور پورې کړی چې تیر کال کله چې دی په نیویارک کې په خپل کور کې وو نو شغلې اوباما یې ټلیفوني مکالمې واورېدلې او څارلې دي. د عدلی وزارت په دې اړه اسناد د سنا د استخباراتو او قضایي کمیټې ته وړاندې کړې دي. د امریکا د کانګرس د دوړو مجلسونو د استخباراتو د کمیټو جمهوری پاله او دیموکراتانو تر دې مخکې هم ویلي و چې دوی داسې شواهد او اسناد پیدا نه کړل چې وشي باراک اوباما امریکایي ایجنسی ته امر کړی وي چې د ډونالد ترامپ په اړه جاسوسي وکړي. د خبرونو پای
تاسې ازادي رادیو ته وژیست. د دې خبرونه په راپورونه کې راځي چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقه د پلي کېدو ګډه کمیټه وایي د حزب اسلامي تر تضمین وروسته به لومړی ډله زندانیان خوشي شي.
کله چې موږ ته دغه تضمین خاتونه چمتو شول او دوی هم روغانی کار کوي د پیرس موږ ته وسپارل شي، ان شاء الله موږ به ډیر ژر د لومړني ډلې زندانیانو د خوشي کېدو شاهدان اوسو.
د فرخنده مدافع وکیل او د کورونی غړی وای دوه کال واوشتل خو حکومت لا هم د فرخنده په قضیه کې عدالت پلی نه کړ. د کونړ امنیتی چارواکي دا کوي چې دغه ولایت په هغو سیمو کې وس دولت زد وسلول ځای پر ځای سیوی چې د پاکستان له خاورې دراکيچی بریدون له کابل ولسی خلک ورڅخه وتلی.
کوم پاکستانانو مزوران چې دوی غواړي پالتا روسي دلی ځای پر ځای کی او زموږ مجاهد ولست هغه څخه ماجر سي.
د کابل پر سردار داوود خان روختون حمله څنګه سویده؟ دا مسله په حقیقت څه دی پروګرام کې تیرل سوی؟
په خړی را جوړه دا او هغه امکان نه لري چې په هیواد کې د ننه د تاکتیک شوی یا تنظیم شوی وي.
د ځوانانو خاص پروګرام تاند څنګه هم د خبرونې په دویم نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدای شي. ازادي رادیو د خبرونه تر درو بجو دوام کوي. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقه د پلی کېدو ګډه کمیټه وایي د حزب اسلامي تر تضمین وروسته به لومړی ډله زندانیان خوشي شي. د دې کمیټې وایند وایي چې دوی د شپېتو زندانیانو لیست حزب اسلامي ته سپارلې خو حزب اسلامي تر اوسه په دې اړه ضمانتونه نه دي چمتو کړي. حدیث پردیس په استودیو کې د نور تفصیل سره
که څه هم حزب اسلامي د حکومت او دغه حزب ترمنځ د سولې هوکړې لیک له پلي کېدو لورو پلي کېدو څخه شکایت کوي، خو دغه هوکړې د پلي کېدو ګډه کمیټه وایي چې ډیر ژر به د حزب لومړی برخه زندانیان خوشي شي. دغه کمیټې وایي احمد فرزان وایي حزب اسلامي باید خوشي کېدونکو زندانیانو په اړه تضمین ورکړي چې دوی بیا ورانکار فعالیتونو ته مخه نه کړي. ښاغلي فرزان د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له حزب اسلامي سره د شوې هوکړې عملي کېدل حتمي دي، خو وخت غواړي.
موږ یو لومړنی فهرست تهیه کړی دی د شپېتو په شاوخوا کې، هغه د هندوستاني محترم دفتر ته سپارل شوی دی سره له تضمین خطونو. کله چې موږ ته دغه تضمین خطونه چمتو شوله او دوی هم ورباندې کار کوي، بېرته فهرست موږ ته وسپارل شي. انشاءالله موږ به ډېر ژر د یوې لومړنۍ ډلې زندانیانو د خوشي کېدو شاهدان واوسو.
د ښاغلي فرزان په خبره د حزب اسلامي هغه زندانیان چې حق العبدي جرمونه یې کړي دي د آزادیدونکو زندانیانو په لیست کې نه دي شامل. تر دې وړاندې د پخواني جهادي مشر حضرت صبغت الله مجددي په ګډون ځینو مدني فعالانو له دې کبله نیوکې کړې وې چې ګواکې د حق العبدي مجرمینو د معافیت صلاحیت هیڅوک نه لري او حکومت باید په دې برخه کې جدي وي. که څه هم د حزب اسلامي ویاندویانو له دې وړاندې ویلي وو چې ښایي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د حد د میاشتې تر وروستیو کابل ته راشي، خو د هوکړې لیک د ځینو مواردو د نه پلي کېدو له کبله د غراتک ځنډېدلی دی. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړې د پلي کېدو په ګډه کمیټه کې د حزب اسلامي استازی امین کریم بیا وایي حکومت باید د حق العبدي زندانیانو پرته له ځنډ پرته ټول زندانیان خوشي کړي. ښاغلي کریم د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حزب اسلامي د خوشي کېدونکو زندانیانو تضمین کوي، خو هېڅکله یې د هغو زندانیانو د خلاصون غوښتنه نه ده کړې چې حق العبدي جرمونه کړی وي.
و البته ما حزب اسلامی افغانستان از زندانی ها و سرهایی که آزاد میشه تضمینی را به دولت خواهد داد. این مطلب بسیار واضح و صریح باشه که احد توانایی و صلاحیت آزاد کردن کسانی را که دعوای عقل عبدی بالای از ناس نداره، و در این رابطه حزب اسلامی هیچ وقت تقاضای مبنی بر این که کسانی که دعوای عقل عبدی بالایشان است نکرده و نخواهیم کرد.
ښاغلی کریم وایي که څه هم د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړې پلي کېدل وخت غواړي، خو تر دې دمه حکومت په دې برخه کې ډېر ټکنی اقدامات کړي دي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ترشنه اسمان لاندې اونیس پروګرام کې نن د مبشین له دریو د مازیګر تر پنځو بجو پر دوو موضوعاتو خبرې کیږي. په اول سات کې د کانکور ازموینې او د نوي تعلیمي کال په باب بحث کیږي. په دویم سات کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارې د بندېدو پر اقتصادي زیانونو خبرې کیږي. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې پروګرام ته زنګ راووهئ او له میلمنو خپلې پوښتنې مطرح کړي. شمیرې هغه وخت اعلانیږي. ترشنه اسمان لاندې اونیس پروګرام د مبشین له دریو د مازیګر تر پنځو بجو له ازادي راډیو اوریدلی. د فرخوندی مدافع وکیل او د کورنۍ غړي وایي حکومت په تیرو دوو کلونو کې ونتوانی چې د فرخوندی په قضیه کې عدالت پلی کړي. د فرخوندی ورور له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د خور د وژلو ټول عاملین دې مجازات کړي. تفصیل له عباد الله حنانزي څخه.
په کابل ښار کې د فرخوندی د وژلو له پیښې دوه کاله تیریږي، خو د فرخوندی د کورنۍ د غړو په خبره تر اوسه د دغې قضیې په اړه په رښتینې توګه عدالت نه دی پلی شوی. د فرخوندی ورور مجیب الله ملکزاده چې له دغې پیښې وروسته د امنیتي ګواښونو له کبله له خپلې کورنۍ سره په تاجکستان کې ژوند کوي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل افغان حکومت په تیرو دوو کلونو کې نه دی توانیدلی چې د خور د وژنې په قضیه کې ښکیل کسان مجازات او په دې برخه کې عدالت پلی کړي. دی وایي لا تر اوسه هم د فرخوندی د وژلو یو شمېر عاملان د پولیسو له لورې نه دي نیول شوي.
در کل عدالت از نظر فامیل ما تامین
په ټوله کې زموږ د کورنۍ له نظره عدالت نه دی پلی شوی. یوازې زموږ د کورنۍ له نظره نه، بلکې د افغانستان او د نړۍ د ټولو خلکو له نظره هم موږ د غچ په لټه کې نه یو، خو په دې برخه کې عدالت غواړو.
خوارم یک دختر بود.
فرخونده دوه کاله مخکې د قرآن کریم د سوځولو په تور د کابل ښار د شاهد شمشیره زیارت مخې ته د پولیسو د سترګو په وړاندې د کابل ښار د سلګونو اوسیدونکو په حضور کې ووژل شوه. قهرجنو سړیو د فرخوندې تر وژلو وروسته د هغې جسد وسوځوه او پولیس هغه محل سیمې ته ورسېدل چې فرخونده ژوندۍ نه وه. له دغه پیخي او په کابل خار کې د یادې قضیه پړه د عدالت غوښتنې په تړاو د خلکو تر لاریونونو وروسته افغان حکومت په دغه قضیه کې د لاسلارولو په تور نه ویشتنه ونیول او شلتن امنیتي مامورین هم له دې کابل تر څړونو لاندې ونیول شول چې د فرخوندې د ژغورلو په برخه کې پاتې راغلی و. د فرخوندې د کورنۍ مدافع وکیل نجلا راهیل وایي د یادې قضیې په تړاو د نیول شویو کسانو له ډلې یوازې یولس تنه یې بندیان دي. د غلی راهیل په خبره حکومت ونه شو کړای چې په یاده برخه کې عدالت په رښتینې توګه پلی کړي.
په لومړۍ محکمه کې څلور کسان په اعدام محکوم شوي وو، خو په دویمه محکمه کې دغه حکم لغوه شو او له ټولو نیول شویو کسانو څخه یولس کسان تر سر لاندې ونیول شول، ان تر دې چې د محمود په نوم یو کس چې په لومړۍ محکمه کې برات اخیستی و او په دویمه محکمه کې په لسو کلونو زندان محکوم شوی و په تیښتې بریالی شو.
خو آیا هغه کسان چې د فرخوندې په وژلو کې ښکیل و او اوس بندیان دي په خپلو کړنو پښیمانه دي؟ په دې اړه د شرف بغلانی پر لوري ځو، کوم چې اوس په څرخی پله زندان کې بندي دی. شرف هغه کس دی چې د فرخوندې تر وژلو وروسته یې په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلی و چې د فرخوندې په وژلو کې لاس لري. دی وایي د فرخوندې وژل ورته ویاړ دی.
زمان کسی با قرآن تجاوز میکنه؟
کله چې کوم څوک زما پر دین او قرآن تیری وکړي او هغه کس زما د پښو لاندې سوار کړي، زه کوم غبرګون نه ښیم. څوک چې زما پر دین تیری کوي او هغه چې مړ شي ما ته ویاړ دی. خو لوی څارنوالي وایي چې لا تر اوسه د فرخوندې دوسیه نه ده تړل شوې او هغه کسان تر څیړنو لاندې دي چې په دغه قضیه کې ښکیل ګڼل شوي. د لوی څارنوالۍ بیان جمشید رسولی وایي په دې برخه کې کوم کسان چې په لومړیو کې نیول شوي وو دوسیې یې سترې محکمې ته رسېدلي، او هغه کسان چې د کشفي بنسټونو د فعالیتونو په ترڅ کې پیژندل شوي او باید نیول شوي وو د یو شمېرو دوسیې وروستۍ شوي او د یو شمېرو یې تر څیړنو لاندې دي. د لوی څارنوالۍ د بیان په خبره حکومت به په هره قضیه په ځانګړي توګه د فرخوندې په قضیه کې عدالت پلی کړي. د فرخوندې وژل په افغانستان کې یو بې ساري پیښه ګڼل کیږي. د ښځو د حقونو ملاتړي بنسټونه په دې باور دي چې د دغې قضیې په اړه د حکومت نه پاملرنه به د بشر د حقونو په برخه کې د حکومت د کړنو په تړاو بې باورۍ زیاتې کړي. عبادالله هنانزه، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د فرخوندې د کورنۍ غړي او مدافع وکیل وایي دوه کاله واوښتل خو د فرخوندې په قضیه کې عدالت پلی نه سو. فرخونده دوه کاله مخکې د قرآن کریم د سوځولو په تور د کابل ښار د شهید شمشیره زیارت مخې ته د پولیسو د سترګو په وړاندې د کابل ښار د سلګونو اوسیدونکو په حضور کې ووژل سو. بله مسله چې له کلونو راهیسې دوام لري، د افغانستان پر ختیځ د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو دوام دی. د کونړ امنیتي چارواکي ادعا کوي چې د کونړ په هغو سیمو کې اوس دولت ضد وسلوار پزاسی وی چې د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو لکبله ولسی خلک ورڅخه وتلی دي. له څو کلونو راهیسې د افغانستان پر ختیځو ولایتونو د پاکستان له خاورې د درنو وسلو ډزې کیږي. د مسلې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ هم زیات کړی دی. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل له تیرو څو کالو پاکستانی ځواکونه ځکه د ډیورن کرخې سره نږدې په پرتو ساحو باندې د توپونو ډزې کوي چې یا د سیمې له اصلي اوسیدونکو خالی کړي او په ځای یې د افغانستان د دولت مخالفین ځای په ځای کړي.
کوم پاکستانیان او مزدوران چې دوی غواړي په هلته تروریستي ډلې ځای پر ځای کړي او زموږ مجاهد ولس دغه سخته مهاجر سي فقط د غرض لري او بیا هغه تروریستي ډلې د خپل اهداف لپاره د کونړ په ولایت کې او د افغانستان د شرق ژوند ناامنۍ لپاره استعمال کړي. اشاره موږ به د بجار د لپاره په کومک ورنه کړو.
قومندان وایي د پاکستانی او توپچی بریدونو له امله زیاتې سیمې خالی شوي چې اوس پکې وسلوال مخالفین پټنځایونه لري. هغه وایي دوی هم پوره چمتووالی لري چې د پاکستاني ځواکونو هر برید ته ځواب ورکړي، خو له دې ویریږي چې د افغان ځواکونو په ډزو کې به د پولې بلې غاړې ته پرتو قومونو ته زیان ورسیږي. د ډیورند په کرخه د پرتو سیمو اوسیدونکي هم وایي چې په کومو کورونو کې چې دوی میشت وي پاکستانی ځواکونه په توپونو ولي، او کله چې د سیمې خلک خپل کورونه پرېږدي او طالبان پکې هستوګن شي بیا هغه ځایونه نه ویشتل کیږي.
زمانو ولایت خان دی د مایا نماینده ما زمونږ په مایا ساحه کې اول چې کورونه ویشتل نو د بری مایا کورونه ویشتل او بیا د خدان کورونه تخریب کړو او بیا د شاتی تنګي د پاکستان مقصد دا چې د ځین ځان ته وزګار کې خپل ورته راخکته شي.
خلک وای د 2010 کال څخه پاکستانی ځواکونو د نړیوالو په موجودیت کې د کونړ پر خاوره راکټي بردونه پیل کړي چې له عملی په لسګونو کسان وژل شوي، په سلګونو زخمیان او په زیات شمیر کې کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي.
خبریاست سامسونګ کمپنۍ داسې تلویزیون جوړ کړی چې پر دیوال نصب کیږي او د عکس د چوکاټ په شان ښکاري. د تلویزیون د فریم نومیږي. د دغه تلویزیون چوکاټ یا باډۍ له لرګي جوړه شوې ده. سامسونګ وایي چې دا چوکاټي تلویزیونونه مختلف شکلونه او رنګونه لري، څو هر څوک د خپلې خونې یا کور رنګ او ډیزاین ته په پام د خپلې خوښې تلویزیون انتخاب کړي. دا ډول تلویزیونونه هغو کسانو ته لا په زړه پورې دي چې د خپل کور ډیکوریشن ته زیات پام کوي. د فیم تلویزیون دوی ته دا امکان ورکوي چې د کور له نورو وسایلو او د دیوال یا فرنیچر له رنګ سره متناسب رنګ تلویزیون واخلي. د فریم تلویزیون به په راتلونکو څو اونیو کې بازار ته وړاندې شي. تر اوسه پورې سامسونګ د دې تلویزیون د بیې په اړه څه نه دی ویلي، خو د دغه تلویزیون اخیستونکي د تلویزیون په بیه خپل کور ته منظره هم اخیستلی شي، ځکه چې د تلویزیون دواړه کار ورکوي، که روشنه هم نه وي پر دیوال د منظرې کار ورکوي.
اسمت ساروان له ساينسي پرمختګونو خبر کړو. اوس به اجمل تورمان موږ له دې خبر کړي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې بیا هم د افغانستان او پاکستان ترمن د اړیکو وروستۍ ستونزو او د حل لارې د موندلو د کوششونو په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې له پښتونخوا سره د قبایلي سیمو د ادغام په اړه، د پاکستاني حکومت د کابینې د وروستۍ پریکړې په اړه، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اڅکزي په حواله لیکلي چې قبایلي سیمې او پښتونخوا د افغانستان دي. په مطلب کې په دې اړه وړاندې راغلي اڅکزي په داسې حال کې دا خبره کوي چې د اسفندیار ولی خان په مشرۍ عوامي ملي ګوند بیا د پاکستاني حکومت د دې پریکړې هرکلی کړی دی. په مطلب کې ویل شوي چې ښاغلي اڅکزي ویلي قبایلی سیمی باید د شته تړونون لمخه آزادې پرې خودل شي او د ټوپک او الوتکې په زور مدغم نه شي. په مطلب کې د خاغلی اڅکزي په حواله د پاکستان لخوا د سپین بولدک او تورخم د لارو د تړل کېدو موضوع ته په اشاره سره ویل شوی چې ترهګر په پاسپورتونو تګ راتګ نه کوي، بلکې پر دې لارو سوداګر او ناروغان تګ راتګ کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ غنی سرمقاله د افغانستان، پاکستان او انګلستان د درې اړخیزې غونډې په اړه لیکلې ده. په سرمقاله کې د دغې غونډې په تړاو د پاکستان د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز په حواله راغلی چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د هر اړخیزو خبرو اړتیا وه او دوه اړخیز باور به رامنځته کړي. سرمقاله لیکونکي دغه شان په پاکستان کې د افغان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال لیدلوری هم راخیستی چې په دغه غونډه کې بیا هم د توریزم په وړاندې د رښتینې مبارزې لپاره د دواړو خیزو همکاریو پر میکانیزم سلا وشوه او د غشان د دواړو هیوادونو ترمن په دواړو خیزو اړیکو کې د بی باورۍ په ختمولو ټینګار وشو. سرمقاله لیکونکي د ګڼو مسایلو په یادولو سره پاکستان په خپل لوبه کې مات کړي او لیکي پاکستان خپل چاړه په اوبو کې ویني او لامدې عمله هڅه کوي چې د انګلستان په هڅه ځان ته د خټې پوزه جوړه کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم د خپلې نننۍ غنې په یو مطلب کې د یادې غونډې په اړه لیکلي چې د لندن ناسته د افغانستان او پاکستان د ستونزې حل نه دی. په مطلب کې وړاندې د یو شمېر کارپوهانو په حواله راغلي چې لا هم د ترهګرو ډلو او فعالیتونو په تړاو د دواړو هیوادونو په لیدلوري کې ډیر واټن موجود دی. د چارو کارپوه لطیف نظري ورځپاڼې ته ویلي چې اوسنۍ هڅې د دې لپاره دي چې د دواړو لوریو ترمنځ خبرې پیل شي، خو په هیڅ ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزې د ختمېدلو په معنا نه دي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي که افغان حکومت په دې هیواد کې د پخواني شوروي اتحاد د مهال د شاوخوا سلو پروژو بیا رغونه غواړي، نو باید روسی کمپنیو ته لازم شرایط برابر کړي. په دې برخه کې ستونزې څه دي او آیا د ټکنالوژۍ په برخه کې وروستیو پرمختګونو ته په پام سره دا پروژې د بیا رغونې وړتیا لري؟ احمد تکل په دې اړه د کابل د پولیټکنیک انسټیټیوټ پخوانی استاد رحمان الدین سراج پوښتلی.
د افغانستان ډېر بنسټیز پروژې د شوروي په وخت کې جوړې شوې دي او وروسته د حالاتو د رامنځته کېدو له مخې ډېرې پروژې یا ودرېدي یا له کاره ولوېدي یا په نیمه کار باندې پاتې دي. مګر د دو د ټولو پروژو د جوړولو امکانات شته، ولې د دې لپاره یوه اراده پکار ده، هغه د افغانستان د دولت سیاسي اراده پکار ده، هغه د روسیې د اوسني دولت اقتصادي اراده پکار ده. نو که چېرته د دواړو دولتانو ترمنځ د دغو پروژو د جوړولو لپاره کوم پلان جوړ شي، زه فکر کوم چې دا ټولې پروژې هم د جوړېدلو امکان لري او هم د افغانستان د خلکو لپاره هم د کار زمینه او هم د افغانستان د ټولنې پرمختګ لپاره داسې زمینې برابرېږي چې دا ټولې پروژې به بیرته فعال شي.
د دوه اړخیزې ارادې په اړه خو به وروسته خبرې وکړو. اوس پوښتنه دا ده چې تاسو وایئ چې دا پروژې د دې وړتیا لري چې بیا رغونه یې وشي له نویو صنعتي پرمختګونو سره. دغه پروژې چې د شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال جوړې شوې دي څومره سمون لري یا بدلېدای شي له نوې ټکنالوژۍ سره؟
دا خبره ده چې نوې ټکنالوژي دغه زیاته پرمختللې ده او دغه نوې ټکنالوژي نن په روسیا کې هم شته. د نوې ټکنالوژۍ څخه د استفادې په اساس کېدای شي دغه زړې پروژې نوې بڼه وغوره کړي.
بله، دا باید بدل شي، کله بنسټه باید بدلون پکې راشي.
نوې ټکنالوژۍ د دې امکان لري چې زړې پروژې یا له بنسټه تبدیل کړي او یا هغه ته بل بدلون ورکړي چې کېدای شي زړو بنسټونو باندې د نوې ټکنالوژۍ نه د استفادې په وخت کې کولی شي چې په خپل هم د تضمین زمینه رامسایده کړي او هم د پروژې د اقتصادي خوالي له مخې. د دې امکانات شته چې دغو پروژو نه د نوې ټکنالوژۍ د کار اخیستنې څخه په استفادې سره کولی شو هغه پروژې فعال کړو. البته دلته اقتصادي لګښت به کمی او اقتصادي ګټه به ډېره.
ډاکټر صاحب سراجی، یو بل پوښتنه، تر اوسه پورې دا پروژې نه دي بیا رغول شوي، فکر کوي اراده یې د افغانستان د حکومت لخوا نه وه او که روسیه دې ته لیوالتیا نه درلوده؟
زه داسې فکر کوم چې دلته په اول هغه کې د افغانستان د دولت سیاسي اراده شتون نه درلود او له بلې خوا د روسیې دولت هم دې په خاطر چې په افغاني ټولنه کې د افغانستان په ساحه کې نن لویدیځوال واکمن دي، دوی هم ورته لوی خو د خپل اقتصادي مشکلو شتون زده مخې وړاندیز نکاو او لبل خو نه د لویدیځوالو پښتون کې د خپل زړو پروژو د بیان وکولو یا د بیا رغونې لپاره دوی هم علاقه نه لري.
د کابل پوهنتون د کابل د پولی تخنیک انسټیټیوټ په خوانی استاد رحمان الدین سراجو. هدایت نور استانګزی له جلال آباد په خپل سیمه کې لیکلي چې افغانان پر اشتیا له پاکستان سره مخالفت لري، نو باید په ورځني ژوند کې د پاکستانی توکو او پاکستانی کلدارو له کارونې ډډه وکړي. نقیب الله مشال اورزګانه، دا هر چاته معلومه ده چې پاکستان د افغانستان دشمن دی او هر ورځ پر کونړ او ننګرهار توپونه راغورځوي او ملي دفاع وزارت چوپه خوله دی. بصیر هلمن له کابل پښتنه کړي، پاکستان د تورخم د لارې د خلاصېدو دقیقه نیټه ولې نه اعلانوي؟ حیات الله وحدت له غزنی، کچیر پاکستان خپل پوله خلاص کړه افغانستان باید خلاص نه کړي ځکه چې پاکستان ته پته ولګیږي. عبدالواحد مدقیق له لوګره، په لوګر کې د برق پایسته خو برق نسته، باید چې برېښنا راسي. عبدالباری اکبر دوست له بکوا څخه لیکلي، د بکوا ولسوالۍ سړک ډیر خراب دی، تر ولایت پورې موږ په سمه توګه تګ راتګ نسو کولای. هیله کوم چې دولت یې بیارغونې ته پاملرنه وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي، کچيري ولسمشر محمد اشرف غني د برېښنايي تذکرو ویش پیل کړي، دا به په انتخاباتو کې د درغلیو مخه ونیسي او د خلکو باور به پر راتلونکو انتخاباتو راسي. قاسم ځواک په خپل بل پیغام کې لیکلي، په هلمند کې هم په پراخ اندازه په دې ورستیو کې کوکنار کرل سوي دي. دا هغه سیمې دي چې د طالبانو په لاس کې دي. طالبان له کروندګرو څخه زکات اخلي او بیا په جګړه کې له دغو مالی امکاناتو څخه استفاده کوي. او سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا په خپل سیمې کې لیکلي، په کار د چې افغان حکومت د لیسو شوونکو ته د نورو لوړ زده کړو زمينه برابر کړي. د دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. تاندې څنګه او حقیقت څه دی د غرض اقتصادي خبرونه هم په دې خبرونه کې ځای سوي دي. خو په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 13 دقیقې کېدونکو دي د مهمو خبرونو سرخطونه له فریبا ظاهر څخه ورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي روسیې له طالبانو سره د خپلو اړیکو څرنګوالی روښانه کړی او له طالبانو یې غوښتي چې د افغانستان د سولې خبرو اترو ته چمتو سي. ټاکل شوی چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت عمومي رئیس په کابل او نورو ولایتونو کې د ناامنیو د ډېرېدو له کبله د ولسي جرګې لخوا استیضاح سي. د کونړ په چپه درې ولسوالۍ کې نن سهار د ملي اردو پر یوه موټر د سړک غاړې ماین چاودلی او د ملي اردو دوه سرتیري ټپیان سوي دي. د بغلان امنیتی چارواکي وایي په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې نږدې 10 کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي او 15 نوي وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته ده. ایران د نړۍ له لوی قدرتونو سره د خپل اټومي تړون د یوې مادې په اړه چې د درنو اوبو د تولید او ذخیرې په اړه د پوښتنې راپورته کړې چې شایي له متحده ایالاتو سره د مقابلې سبب سي. جرمنی د ترکی سیاستوالو ته په عام محضر کې په څرګندېدو د بندیز ګواښ کړی دی. د انقره او اروپایي اتحادیې اړیکې په دې وروستیو کې خرابې شوې دي. او د امریکا د عدلیې وزارت د کانګرس په غوښتنه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې ادعا په اړه اسناد وړاندې کړل چې ویلي و پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما یې جاسوسي کړې ده. په دې اسنادو کې داسې هیڅ شواهد نه دي موندل شوي چې د ډونالډ ټرمپ ادعا تایید کړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید. اوس مو سهرګل امیرزای له اقتصادي پرمختګونو خبره بي.
سلام د هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان مرکزی بانک وایي اقتصادي پرمختګ کول شي په هیواد کې د بهرنی واسارو د چلند مخاوني سي. د افغانستان د مرکزی بانک رئیس خلیل صدیق نن په یو خبري ناسته کې وویل چې د بهرنی وسارو د مخنیوي په اړه د زنو ټولونو حادثه نه یوازې دا چې بی غیزي وي بلکې د فساد لامل شوی هم دی. خلیل صدیق وویل په هیواد کې د بهرنی وسارو د چلند مخنیوي او د افغاني ترویج و وګد مهاله پروسه ده چې د مو پوهاوی په خاطر بنسټیزو تبلیغاتو ته د کورنۍ او تولیداتو ډیروالي ته او اقتصادي پرمختګ ته اړتیا لري. د نوموړي په خبره د افغانستان بانک د افغاني د دولو او د بهرنی وسارو د مخنیوي په اړه خپل حل ځلې جاری ساتلې دي. خو دغه هدف ته د رسیدو لپاره د خلکو همکاري ډیره مهمه ده. د بامیان ولایت د خزو د صنایعو پراختیایي دروایي په دغه ولایت کې د خزو د لزګونه ډول لاسي صنایعو او تولیداتو د خ بازار موندنې په هدف نن دوه ورځې نندارتون جوړ شو. په بامیانو کې د دغه نندارتون د پرانیستې پر مهال د خزو د صنایعو د پراختیایي ادارې مشر عالم بهزاد وویل چې په دغه نندارتون کې د لاسي صنایعو او لبني تولیداتو 500 خورفې نندارې ته ایښودل شوي دي. د ښاغلي بهزاد په خبره په دغه نندارتون کې د مرکزي بغلان، یکاولنګ، پنجاب او سیغان ولسوالۍ د خزو لاسي صنایع او تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. د نوموړي د معلوماتو له مخې دغه نندارتون نن پیل او دوه ورځې بعد دوام وکړي. نن د کابل په بازارونو کې د زینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یو نه حاصل خولي بوجه پاکستانی وړي 1200 افغاني، یو 50 کیلو بوجه قزاقي وړي 1245 افغاني، یو 50 کیلو بوجه بورا 2210 افغاني، یو درې منی بوجه وریجا 1400 افغاني او 14 لیټر غوړي 1200 افغاني. په کابل کې نن هم یو لیټر پېټرول تیل 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 30 افغاني پلورل کیږي. د کابل د صرافانو ټولنه بیا وایي چې نن افغاني د زینو بهرنی وسارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته د افغانۍ 25 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پوند 2 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زری رانی تومان 13 افغانۍ 6 پوله او زر پاکستانی کلداري 422 افغانۍ. زملتیا مو مننه.
په پاتې شیبو کې 219 پروګرامونه خبريږي.
تاندې تانګي
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
درنو اړیدونکو سلام. یو شمېر ځوانان نشه د موډ او فیشن په خاطر کوي. آیا نشه رښتیا هم موډ او فیشن ده او په دا ډول د پیل شو نشو انجام څه وي؟ دا به په دې تاندې څنګه کې را سره واورئ.
نشه هیڅ کله شوق نشي کېدای.
ای بسیار غلط است که ما از خود استونه کنه پر روی د سیګریټ دغه په ویاره
د نشه په برخه کې او د غزوانانو شې اوروګ دي کې موږ مختلف برنامه او پروګرامونه لرو.
لا نشه توکو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي په هر لس افغانانو کې یو پر نشه توکو اخته ده. نشه توکو ته اسانه لاسرسی، بیکاری، بې سوادي او ګاونډیو هیوادونو ته مهاجرتونه هغه مهم سببونه ګڼل کیږي چې ځوانان یې په نشه توکو اخته کړي دي. د دې ترڅنګ یو شمېر ځوانان بیا د شوق له مخې نشه توکي استعمالوي او فکر کوي چې ځواني د نشو او تماشو وخت دی، خو همدغه شوق ډېر وخت د دې سبب کیږي چې په نشه توکو معتاد شي. محمد شفید همدغه ځوانانو له ډلې څخه یو دی. هغه راته وایي چې ولې په نشه توکو اخته شو.
زه په ایران کې وم، هلته نه پوهېدم چې پوډر څه شی دی. اول مې سګرټ وڅکول، له سګرټو وروسته تریاکو ته راغلم، ورپسې مې پوډر وڅکول. خپل ژوند مې په ایران کې بدبخته کړ. دا داسې بد عمل دی چې د انسان ټول ژوند تباه کوي. که یې لس دقیقې ونه څکوې ناروغ یې، او که یې وڅکوې روغ یې. درې څلور ځله مې د معتادینو د درملنې په مرکز کې تداوي وکړه، خو بیا مې دغه عمل شروع کړ. کله یې چې درې څلور میاشتې پرېږدو، وسوسه راته پیدا شي او بیا یې پیل کړو.
دا یوازې شفی نه دی چې نشه توکو یې روزګار خراب کړی. د کابل اوسیدونکي ساجده د خپلې وهمداسې ټولګیوال کې سره ته کوي چې ژوند یې سګرټو لوخړه کړ.
سنفی خود ما بود سګرټ کشیده او کشیده او د سمستر
زموږ ټولګیوال و چې په لومړي سمستر کې ډیر سګرټس کول، اوس چې په دویم سمستر کې وضعیت بیخي خراب دی. درس نه وایي، په امتحانونو کې ډیر وخت نمرې کمې او ناکام وي. هغوی چې بې سواده دي باید موږ مرسته ورسره وکړو او وی پوهوو. خو دا ډیره غلطه خبره ده چې موږ خپل ځان اصلاح نه کړو او سګرټو ته مخه کړو.
لا نشه توکو سره د مبارزې وزارت د نشه توکو د تقاضا د کمونې ریاست سرپرست ډاکټر بشیر احمد فضلی وایي یو شمېر ځوانان په دې خاطر چې ځان له نورو ښه او متفاوت وښیي نشې کوي، خو دوی په دې نه پوهېږي چې نشې څه تاوانونه لري.
یو د مراحل د استفاده یو فیشن ده چې یو شخص د دې لپاره چې خپل ځان نورو څخه بیل وګڼي او لکشان ته برتري غوندې ورکړي هغه استعمالوي، خو دوی د مضراتو د دې مواد نه پوهېږي. دې باندې د نشه توکو استعمال څه اغیزه لري، د دوی په وجود باندې، د دوی په مغز باندې څه اغیزه لري؟ نو که دوی پوه شي هیڅ وخت استعمالوي نه.
سمی اولا ستنگزای چې د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې مشاور ده نشه فیشن نه ګڼي. هغه وایي کڅو کې په دینیت کوي خپل ژوند د ورتیاوی له لاسه ورکوي.
نشه هیڅ کله شوق نشي کېدای. که شوق دی وکه نو انجام به دی بلاخره خراب وي. نشه تباهي ده. نشه چې دا د ژوند هغه ورتیاوی کموي، نسه کوي چې تاسو په خپل ژوند کې موفقیتو ته ورسیږئ. دا خبره اشتباه ده چې څوک وایي چې نشه یو شوق ده، یو کاکا ګیده. د دې وروسته واقعي ډیر خطرناک وي.
ډاکټر عبدالمالک چې ډیره موده کیږي د معتادینو د تداوی په مرکزونو کې کار کوي وایي فیشن په نشه توکو د اخته کېدو لومړنۍ مرحله ده.
احتیاط د خپل څلور مراحل لري. سیاوله مرحله تجربوي مرحله ده. تجربوي مرحله اوله هغه مرحله ده چې یو څوک دا وایي ستو درځي دغه مخدره توکي مزه څنګه ده. دومه مرحله ته بیا ورغورځي. دومه مرحله په اصطلاح کیژنل مرحله ده، چیرته په محفلو کې برابر سي، ملګرو په ناستو کې چیرته برابر سي، مطلب منظم نه وي. او درېمه مرحله بیا ده چې هغه په منظم توګه وي. په منظم توګه مطلب میاس کې وري، هفته کې وري، یا په کال کې وري، شپږ میاس کې وري. دا منظم مرحله تر هغه بل اخر اجباري مرحله شروع کی. نو دا ارڅ سیده د تجربه مرحله په مواد مخدرو د ککړېدو یا د اعتیاد یو مرحله کېدای شي. یعنی فیشن نه لري، خپل د فیشن هم د اعتیاد یو مرحله ده.
سمی ولستان ایگزایوای په لومړي ځل چې یو کس نشه کوي یو کاذب خوند احساسوي، ورسته د همدغه خوند په لټون په سیاسي کوي، خو سې لاستنه ورزي.
دوی هغه اولین دفعه نشي په سیګرځي. چې کله دوی هغه اولین دفعه دوی د مواد مخدر مصرف کی هغه یو قسم خاصه نشه لري. کله چې د نیرو ترانسمیټرونه بلاک شول د مواد په خاطر باندې بلاکیږي. بیا تلنو یو کاذب خوشحالي منځرازي هغه د یو څو ساتونو لپاره وي. ام غول دفعه نشه دوی په ذهن کې ساتي. نو دوی چې ورسته بیا روګدکیږي یا مثلا نشه زیاتیږي، علت یې منځغه ده چې دوی هغه اولین نشه سیګرځي او هغه بیرته دوی ته مویسریږي.
ډاکټر عبدالمالک وایي ډیری ځوانان په دې نیت نشه کوي چې خوند یې وګوري او بیا یې پرېږدي، خو نشه داسې منګولې لري چې په اسانۍ ترې څوک خلاصېدلی نشي.
دا ټول له شوق راغلي دي، همدغه مفکوره باندې شروع ورته کړې ده چې یاره زه نه محتاط کېږم، زه خو کله کله شوقي وهم. دې مرحلې ته چې رسېږم دا ډېره لرې خبره ده، خو چې کله شروع ورته کړه بیا د مواد مخدرو یو داسې پنجه ده چې کله څوک راونیسي هغه په اسانۍ بیا ځان نشي تر خلاصوي. موږ ته داسې مریضان کله کله راځي چې هغه په ژړا سي وایي چې زه په دې حالت پیګم چې ما څومره ذلیله زندگی ده، ټول ورځ غلا کوم، ژوند می تبا ده او انجام مرګ ده. دا ارڅ خطر کوي خو نشي کولای چې پریدي. معتادین خپل منځو کې یو متل لري، وای وای هیروین وای چې ته ما یو ځل کش کزه به زر ځله کش کم، یعنی که تازه یو ځل کش کړم نو که ته بیا ما پریم دې زه به زر ځله بیرته ریلپس کوم یا بیا به مخدره توکو باندې اړوم. ټول په دغه ذهنیت شروع ته کوي چې زه به یو څو ورځ فقط شوقي و هم او بیا نه و هم، همدغه شوقي وهلې بل اخره اجباري وهلو ته بیا.
ځینې وخت ځوانان په مجلسونو کې نشه یي توکي استعمالوي او په مجلس کې هغه ځوانان چې نشه نه کوي هم تشویقوي چې له دوی سره په ګډه نشه وکړي، خو ډاکټر عبدالمالک وایي ځوانان باید له دې ډول مجلسونو او ملګرو ځان لرې وساتي.
ګوري دا مجلسو کې چې څوک سره برابر شي پراکې په اصطلاح، یو چا سګرټ راوېست یا په اصطلاح چار سره وېستل ملګرو ته ورکي، یو غوت به داسې الفاظ هم استعمالوي چې څوک په پراکې نه تښتي او دا شاینی استعمال یې هغه به داسي، دغه خپل د دته یو یو انګیزه ورکي د مواد مخدرو د استفادې لپاره. ایران ته مسافرتونه دي سخت کارونه دي، بیا تریاک په دې خاطر ورکي چې تا دردونه ورکي، یعنی دغه مسله کیو علمی په هوای کې چیرې موږ ځوان نسل ته ورکړل شو هغه هیڅ کله مواد مخدرو یا مخدره توکو ته نور نږدې کیږي او غن استفاده نه کوي. له دې نه چې تر اوسه یې مصاب شو بیا معالجه وکړي، له غن وقایه مهمه ده. مخدره توکي معالجه ډیره مشکله ده او وقایه ډیره اسانه ده.
د افغانستان په ګڼو ښارونو کې سګریټ، قیلونه او یو شمېر نور نشه یي توکي عادي نشي ګڼل کیږي او په هر ځای کې خلک سکوي. خو دا نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت حقوقي مشاور ذبیح الله دایم وایي حکومت داسې یو قانون تصویب کړی چې له دې وروسته به په ډېرو ځایونو کې پر نشه کولو بندیز ولګوي.
سږ کال د ساتامي وزارت لخوا یو قانون جوړ شو د سګریټ سکلو په برخه کې چې خوشبختانه پارلمان لخوا هم دا تصویب شو. دا ډیره مهمه قانون ده او ان شاء الله موږ امیدوار یو د دې تطبیق نه وروسته د هغه کسان چې سګریټ اسکي خصوصا په مختلف ځایونو کې په ښارونو کې یا په هوټلونو کې په دغه ځایونو کې بندیز پکې راشي، چې سګریټ دوخانیات هم قیلون پکې راځي او هم سګریټ پکې راځي.
ډاکټر بشیر احمد فضلی وړاندیز کوي چې کورنۍ پر خپل ځوانانو پام وکړي او نشو ته نه پرېږدي، خو که بیا هم کوم ځوان په نشه یي توکو اخته کیږي د تحقیر پر ځای دا ښه ده چې هغه تشویق شي څو نشه یي توکي پرېږدي.
د خراب ملګرو څخه خپل ځان وساتي او بل خبره راځي کیږي فامیلونو ته، کچیر کوم فامیل کې یو شخص صرف نشه یي توکو روک دي او نشه یي مواد استعمالوي، د هغه فامیلونه پلار مور خویندې ټول باید د حمایت وکړي او د تشویق کړي چې خپل ځان تدوي کړي او نور د نشه یي توکو استعمال و نه کړي.
ډیری معتادینو سپېښمانه دي خو اعتیاد داسې بلا ده چې خلاصون ترې نشته، ځکه خوشفی وایي چې ځوانان دې نشه نه کوي.
محترم ورونو ته وایم چې دا چندان عمل نه دی، دوی د نشه نه کوي او خپل آینده دې نه خرابوي. مونږ چې وڅ کول کوم ځای مو ونیو چې دوی وهي، ټوله در بدري د واخر به د پلونو لاندې ویدوي.
لا نشه توکو سره د مبارزې وزارت حقوقي مشاور انجینر ذبیح الله دایم وایي دوی لا نشه څخه د ځوانانو د راګرځولو په خاطر یو شمېر پروګرامونه لري او هڅه کوي لا دې لارې خلک وهڅوي چې لا نشه توکو سره یاري ونه پالي.
د نشه په برخه کې او د هغه ځوانانو چې روږدې کیږي موږ مختلف برنامې او پروګرامونه لرو. خوشبختانه سږ کال د چنګاښ په میاشت کې د رئیس جمهور او کابینې لخوا یو هفته د بسیج ملي په نوم منظور شو. په دې هفته کې مختلف ارګانونه، مختلف وزارتونه د مواد مخدر پر ضد دوی مبارزه کوي او خپل عامه پوهاوی او برنامې ترسره کوي. بله برخه کې موږ یو مضمون لرو مکاتبو کې شاګردان چې په مکاتبو کې درس وایي هغوی ته موږ د دې ازرارونه خبرداری ورکو چې کله یو ځوان یا یو کس روغ ته مخ کوي څونه ضرر یوازې هغه کورنۍ ته، اقتصاد ته او د هغوی صحت ته رسوي. او همدا رقم موږ په یو کوریکولم باندې تقریبا نهایي شوی هم ده او انشاءالله ان قریب په پوهنتونونو کې یو مضمون د نشه پر ازرار باندې شروع کیږي.
د معتادینو ځوانانو د مرکز مشاور سمی ولستنګځي وای ک ځوانان غواړي د نشې پر بلاخت نشي خداده چیل نشیانو لري وګرځي
نشه خو په جای برید چې یو ځلې دوی استفاده کی حتی باید هغه کسان چې په مواد مخدره باندې روګ دي سیګریټ نه نیولې تر هیروین پورې تر شیشه پورې تر نور پورې حتی دغه سره باید هغه گشت گزاره مو نه کړی ځکه دوی ته خطر ده ک نن سره وګرځي وینې څخل سبا یې څخي سبا یې نه څخل بل سبا خو یتمن سي
خوګوریدونکو داتا نسانګ هم دومره وا دا او د ازادي رادیو نورې خبرونې په دې پته هم اوریدلای شي پی ای ټکی ازادي رادیو ټکی کام او کا فیسبوک ته لاسرسی لري په دې پته هم خپل نظرونه را لګلای شي facebook.com/tandisang تر بلې تاندیسانګ مو علامل شه
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت څه دی
د ازادي راډیو ځمن اوریدونکو د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د دفاع د وزارت پلاوی چې د سردار محمد داود خان پر پوځي روغتون د حمله په تاړو د تحقیقاتو لپاره ګمارل شوی و د شو تحقیقاتو په اړه خپل لومړني نتایج اعلان کړل خو په دغه نتایجو کې کوم ځانګړي مورد ته اشاره نه ده شوې چې دا حمله چیرته په څه ډول د چا لخوا پلان شوی ده او په دې کې ښکېل کسان څوک وو البته د دفاع وزارت مرستیال جنرال هلال الدین هلال په خپلو سرګردونو کې وویل چې د دوی تحقیقات لا هم روان دي او په دې ارتباط باندې څلرش کسان چې له جنرال نه نیولې تر عسکره پورې کسان ورکې شامل دي نیول شوي دي او د هغوی د څېړنو نتایج به وروسته اعلان شي خو موږ د دغو تحقیقاتو په اړه د دفاع وزارت له ویاند جنرال دولت وزیري سره خبرې لرو چې ستاسو پام ورته راګرځوو وزیر صاحب ډېره زیاته مننه که څه هم د چهارشنبه په ورځ د دفاع وزارت پلاوی د شو تحقیقاتو په اړه لازم جزئیات چې د حملې طرحان او د شپږ ډول سره د حمله شوې ده ورنه کړل خو زه خپل پښتانه په دې پیلوم چې ستاسو پان باندې د حمله د چا لخوا چیرته او په څه ډول سره پلان شوی وه
تاسو وګورئ چې یو ډېر مجرب کمیسون د دې لپاره ټاکل شوی دی په راز کې جنرال صاحب هلال الدین هلال دی په دې کې زموږ د دولت د ملي امنیت ډېر با تجربه کسان هم پکې شامل دي تحقیقات ډېر جدي روان دي هغوی باید دا روښانه کړي چې دا پیښه چیرې څنګه تنظیم شوې وه د چا لخوا تنظیم شوې وه او چیرته تنظیم شوې وه په دې باندې دا څېړنو ته ضرورت لري زه فکر کوم چې د دې لپاره ډېر کار پکار دی خو یو شی چې زه اضافه کولی شم ویلی شم هغه دا دی چې پیښه ډېره ژوره ده او هغه امکان نه لري چې په موږ په هیواد کې دننه د ترتیب شوی وي یا تنظیم شوی وي
وزیر صاحب د نورو پیښو په سر د دې پیښې په تړاو هم د ځینو چارواکو په حواله وویل شول چې د ملي امنیت ادارې د دې حملې په تړاو باندې مخکینی معلومات سپارلي وو دغه معلومات څه ښیي ځکه کله چې معلومات سپارل کیږي نو په هغه کې خامخا ویل کیږي چې څه ډول حمله ده د چا لخوا پلان شوی ده او باید سره خپل تدابیر ونیول
څومره چې زه معلومات لرم د ملي امنیت ادارې خو ویلي وو چې په کابل کې په تاسیساتو بریدونه کیږي
بله
په مشخص په شهید سردار محمد داود خان په روغتون باندې زما په عقیده باندې څومره چې ماته معلومه ده دقیق او ځانګړی راپور نه و داسې راپور و چې په کابل کې په مهمو تاسیساتو بریدونه کیږي داسې راپورونه موجود و مهم تاسیسات کیدلی شي چې هغه زخته ډیر وي
یو بله مسله چې د سردار محمد داود خان د پوځي روغتون په ارتباط ویل کیږي ډېر جدي امنیتي تدابیر دلته موجود دي اته موږ خپل هم د دې شاهد و چې شدید تدابیر وي تل سلری ساته څه ډول داسې امکان درلود چې دغه حمله کوونکي د داسې وسلو مهماتو سره چې په هغې باندې دوی وکولی شي پلس هاو خلک ووژني د روغتون ته داخل شي
اصلا دوی خو یعنی د بیرون نه داسې برید نه دی کړی چې په برید باندې په زور دوی ننوتي وي هلته د تدابیر ډېر شدید و خو هلته بې پروایي سالنګاري یا ورسره مرسته شوې ده چې دوی په ډیر اسانه نه نوتی دی داخل د شابخانه ته د خپل عملیاتي پیل کړی دی.
اصله مهمات دي څنګه نه
نه سر دوی سره واسکټونه او لاسی بومان او وسلې ور سره وي. نو ادب دا دی چې اوس همدغه شی باید وڅېړل شي، معلوم شي چې دوی سره چا مرسته کړې ده په دې ننوتلو کې. دوی ننوتی دي وسلې ور سره وي او لاسی بومان ور سره وو، واسکټونه او ځان مرګې برید کوونکي واسکټونه ور سره وو. نو دا وسلې دوی د ځان سره د ننویستې دي، یعنی په آرامه باندې. په
وزیر صاحب قسم ښاغلی هلال په خپلو څرګندونو کې وویل چې تر اوسه پورې دوی داسې اسناد او شواهد نه دي ترلاسه کړي چې دا وښیي چې له دننه نه له دوی سره کومه همکاري شوې ده. اما کوم کسان چې ژغورل شوي دي، کوم کسان چې ژوندي پاتې شوي دي په دې پیښه کې، هغوی وایي چې حمله کوونکو دوو بېلابېلو مرجو سره دوی په تماس کې وو. یو ښځینه ډاکټره وه چې د بیرون نه دوی ته د روغتون د حساسو نقطو په ارتباط معلومات ورکول، او یو بل چې خلکو خبرې اورېدلې دي. دوی د ملاصب نوم اغسلو چې ملاصب موږ دا کار کوو، دا کار مو شروع کړی، دا کار مو شروع کړی دی. دغه ډاکټران د خلک څوک چې دوی سره همکاري کوله
په داخل کې، لکه څرنګه چې جنرال صاحب دا توضیح کړله، ډاکټرانو داسې شواهد نه دي پیدا شوي چې پخپله ډاکټرانو د دوی سره لاس لرلی وي. مګر د دې لپاره چې دا مسله ښه روښانه شي چې چا ورسره همکاري کړې، د دې په هکله باندې ډېرې کلکې څېړنې هلته روان دي. په هره سطحه چې تاسو فکر کوئ هغوی نه پوښتنه کېږي. د روغتون څوک چې دی، که ډاکټر دی، که هلته مامور دی، که نرس دی، که عسکر دی، که امنیتي ارګانونو کسان دي، کاش په استخبارات، هر څوک چې دی، د ټولو نه پوښتنې کېږي تر څو چې معلوم کړي چې دا زمینه څنګه دوی ته برابره شوې ده، راننوتې دي. نو هغه ډاکټران چې وي چې ویل کېده په مطبوعاتو چې نمونه یې اخیسته چې دوی ورسره همکاري کړي، هغه خبره حقیقت نه لري. یو ډاکټر نوم هم چې اخیستل کېده، زه تاسو ته ویلی شم چې هغه قطعا په شواخانه کې موجود نه و، په هغې شپه باندې هم نه و، په هغې ورځ باندې هم نه و. او هغه ډاکټر چې نوم یې اخلي چې د نوکري تبدیل کړې ده، ناپارې شپې راوستې دي، یعنی دا شی حقیقت نه لري. او هغه اسناد یې مو وبخي، هغه ټلیفون او کامرې، او اوس دا شی خو پټ نه دی. مثلا مطبوعاتو کې تاسو ته معلوم وي چې ویل کېده چې کامرې یو ساعت مخکې ګول شوی وي یا دوه ساعته مخکې ګول شوی وي. دا قطعا حقیقت نه لري. ټولې کمرې فعالې وي، ټولې کمرې شته دي. اوس ډېر شیان اسانه شوي دي چې هلته وګوري چې چا ورسره ارتباط درلود، چا ورسره مرسته کړې، یا څنګه راغلي دي، او یا دوی څنګه عملیات پیل کړي. ټول په کمرو کې ساب کې ډېر مرسته کوي، ډېر دوی پرمختګ کړی، په تحقیق کې ډېر پرمختګ کړی. خو پیښه ډېره ژوره ده، دوی غواړي ډېر ژور تحقیق وکړي چې د دوی اریخه پیدا شي.
رپورټونو کې د پیښې د پوښښ په ترڅ کې دا روښانه شوی دی چې په دې حمله کې پنځه کس ښکېلو چې یو انتحاري حمله وکړه. او څلور کسانو
مونږ ګوره، مونږ اول لومړي سر کې ویلو چې څلور تنه دي. اوس هغه د کمرو له خوا نه اصلا داسې شی شوی و چې څلور تنه معلوم و چې دوی برید کړی و، نه یو ځان الوزولی و، درې تنه په روغتون کې و. مونږ هلته یو میل سلا پیدا کړې وه چې دا یو میل سره نفر نو معلوم. بالاخره چې ټولې کمرې چک شوې، ټول څېړنې وشوې، تحقیقات وشوه، د تحقیقاتو په نتیجه کې، د څېړنو په نتیجه کې معلومه شوه چې پنځم نفر هم دی. او بالاخره پسې وګرځېده، پیدا یې کړه، هغه پنځم نفر یې پیدا کړ. نو اوس په دې برید کې پنځه تنو لاس درلوده.
خپله که د روغتون د طرف نه راشو، چون د سیکورټي کیمرې لګېدلې وې، سی سی ټي وي، او دې تقریبا زیاته مرسته کوي د تحقیقاتو په برخه کې. آیا په دغه سی سی ټي وي تصویرونو کې یا انځورونو کې دا جوته شوې ده چې د روغتون ځینې خپل کارکوونکي هم؟
ما تاسو ویل چې په دې کې ډاکټران نشته، لکه چې جنرال صاحب توضیح کړه، دې کې هغه ډاکټران چې نمونه اخیستل کېده هغه حقیقت نه لري. نور چا چې ورسره یا مرسته کړې وي، یا سالنګري کړې وي، یا بې پروايي کړې وي، هغه ټول تاسو ویل چې لري چې نفره د پښتنو لاندې دي.
او دا چې په مطبوعاتو کې دغه رپورټونه وزیر صاحب راووتل چې دا کس چې تاسو هم ته اشاره وکړه چې شاکر او یا بل نومه ناشر حاصل کیږي چې د نه
حقیقت نه لري،
د دې
حقیقت نه لري. هغه په دې شپه باندې نه و، په دې ورځ باندې نه و، حتی په شبخانه کې موجود نه و. او حتی ویل کېده چې د نوکری واري خپل تبدیل کړي ده، او د بل چا نوکری واري اخیستي، او دا کسان د شپې راوستي و، هلته ځای په ځای کړي و، او بیا خپل هم ورسره برخه اخیستي ده، او ډزې یې کړي دي، او دا یې کړی دی. دا قطعا حقیقت نه لري. هغه کس چې دی په دې ورځ باندې نه و، په دې شپه باندې نه و، هغه د شمالي دی، په خپل کور کې و، حتی ملمانه درلو ده پخپل کور کی
نو ستاسو تحقیقات سخی چه حمله مخکنه نو پلان شوه ده خلق مخکنه نو پزای پزای شوی؟
نه قطعا مخکنه دی لغلی ده جنرال سیب تستو توضیح کرلا جنرال سیب نن پخپلو خبرو کی توضیح کرلا چه کسانو سر مرسته شوی ده دوی ده یا سالانگاری یا بیپروهی دوی ده بیرون نرول شوی دی پدیر حرام آباندی دنه نشبخانی تر غلی
ده جنرال سیب خبرو که البته ده هلال الدین هلال په خبرو کې یو پزرپور نقطه دا و چې په حمله کوونکو کې ځنې بهرانيان هم وو نو بهرانيان چې کله صحیح نه نوځي خو هغه پیژندل کیږي خامخا هغه خبره نشي کولای په سیمه ایزه ژبه باندې هغه تکلم نشي
کولای دا چې بهرانيان نه دي هغه تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې چې دا تاجکان ازبکان چچنیان عربان ټول چې دلته جګړه کې شامل دي اکثرا په پښتو یا په دری خبرې کوي هغه لباس دي افغانان او غوندي هغه قواري لري هغه د سي اماده کیږي چې هغه یې زونه پیژندل شي
دی کوم سکو د منځنۍ اسیا او کوم پاکستان
دا خبره نشم کولای دا باید خپل جنرال سي ویلې وي مګر څومره چې مات معلومه ده پاکستان
بیا هم ک د مرجوب له مسلې تر شو اوس ځین ریپورتونه دا ویل کیږي چې تقریبا تر جنرالانو پورې او جګړو افسرانو پورې شاوخوا لس کسه وژل شوی دی دغه حمله په ترڅ کې دوی څوک دی
دا زه تاسو ته دقیق وایم چې هلته هیڅ جنرال نه دی وژل شوی یو نفر هم نه ډېره لوړه رتبه چې درلوده یو متقاعد ډګروال صاحب و نوم یې محیدین و چې هغه ناروغه و په خپله شبخانه کې بستر او تقاعد یې کړی دی متقاعد ډګروال و هغه دې خدای وبخښي هغه وژل شوی دی هلته په کې چې متقاعد ډګروال و ډېره لوړه رتبه چې بل دی هغه ډګرمن و چې ډاکټر صاحب یونس پانوس خدای دې جنتونه ورکړي هغه پکې شهید شوی دی
د دې حملې په ارتباط باندې یوه بله د پښتنې وړ موضوع دا ده که څه هم داعش د دې مسؤلیت واخیستله او طالبان وختي وویل چې دوی په دا حمله کې ښکېل نه دي خو اروپایي ټولنې هغوی وایي چې دوی سره چې کوم معلومات دي دا حمله د طالبانو لخوا شوې او اجرایه ریاست هم په دې ارتباط باندې ځینې شک او تردید څرګند کړ چې لږ تر لږه زمینه سازي د دې حملې طالبانو کړې ده
زه په دې عقیده یم چې داعش په افغانستان کې دومره وړتیا نه لري چې دومره په لویو آبادو کې یو قضیه لکه یا پیښه چې په دې شبخانه کې شوې ده دوی تنظیم کړي دا پیښه ډېره ژوره ده ډېر عمق لري او زما په عقیده باندې زه په دې باور یم چې دا د هېواد نه بیرون وښي د هېواد نه بیرون ترتیب شوې تنظیم شوې ده
او رهبري
د دې شاته ډېر ستر لاسونه دي هر څوک چې دی ډېر عمیق دي ډېر ژور دي د دې په هکله دی چې جنرال صاحب هلال الدین هلال اشاره وکړه چې موږ ډېرو زیاتو تحقیقاتو ته ضرورت لرو
تر دې مخکې چې په سره حمله کې د وزیر صاحب هغه تقریبا تر ډېره د ډیورن د کرښې ناخوا پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو کې په دغه ځایونو کې به پلان شوی ښودل کېدل آیا دا حمله هم ورته
ما تاسو ته وویلې چې د دې قضیې هم ډېر زیات دی دا قضیه داسې ډېره عادي قضیه نه ده چې موږ یې په یو ژا پورې داسې ضرور وتړو نو زه د همدې دپاره درته وایم چې دا باید ژوره وڅېړل شي چې قضیه حتماً د هېواد نه بیرون تنظیم شوې خو چې څنګه تنظیم شوې ده چا تنظیم کړې ده په څه ترتیب یې تنظیم کړې په دې کې زموږ ملي امنیت ریاست هم کار کوي او ډېر ژور په کې لګیا دی
د مرکوب له پرتبات باندې په لومړیو کې یو دېرش کسه ښودل کېدل بیا نهه څلوېښت کسه ښودل کېدل د شورا ځینې وکیلان تر سلو زیات ښیي حقیقت څه دی
جنرال صاحب تاسو ته وویلی په واقعیت باندې په لومړي سر کې چې یو دېرش نفره ښودل کېده خو اصلا ناروغان چې و هغه درې پنځوس نفره موږ ښودلي وو خو مسله دا ده چې دا ناروغان اصلا شپږ نوي تنه وو په دې کې ځینې کسان چې په شیشو خوږ شوي وو یا ډار شوي وو په امبولانس کې اچولي وو نمونه یې نوویشته شوي وو هغه چې څنګه ډاکټر ته ورغلي وو یا شبخانې ته دستي رخصت کړي وو نو هغه تعداد یې ډېر ښودل شوی وو شپږ نوي کسان اوس موږ مریضان په ټولو شبخانو کې دیرشو نه تر څلور دیرشو نفرو پورې په شبخانو کې لرو زخمیان او د شهیدانو شمیر یو دیرش نفرو نه پنځوس ته پورته شوی دی
اکثر وژل شوي کسان څوک دي طبي پرسونل دی که نه زخمیان چې په درملنې لپاره بستر
نه په دې کې نرسان هم شته ډاکټران هم شته اداري کارکوونکي هم شته مامورین هم شته او څوک چې بستر وو هلته مریضانو دم پکې شته
څه اټکل کوئ وزیر صاحب څومره وخت به ونیسي دا تحقیقات بشپړ شي او نهایي نتایج خلکو ته
فشار په دې دی چې تحقیق باید ژر بشپړ شي خصوصا دا د یوې برخې چې دا چا سلانګاري کړې دا چا بې پروايي کړې دا چا غفلت حالات کړي دي څنګه دوی رتیر شوی دي دا برخه زه فکر کوم چې ژر ختم شي او دا بل برخه چې دا ډیره ژوره ده ډیره عمیقه ده هغه پاکلمانی باید ملي امنیت ریاست زمونږ استخبارات باید ډیر ژور کار وکړي او وګوري چې عمق د قضیې را برسېره کړي چې په افغانستان کې د دې قضیې سره څوک لاس لري چا ورسره ارتباط درلود دي څنګه را رسول شوی دي
داعش کوم مسؤلیت هغه څه ده ستاسو په نظر تطبیقونکي داعش نه
زه فکر نه کوم چې داعش افغانستان کې داعش ډیر ځپل شوی دی
یو ډول پاتې کې چې طالبانو دا کار کړی
زه فکر کوم چې که طالبانو کړی وي چیرې کده باید معلوم شي که کړی وي نو په ډیر لوړه سطحه باندې او ډیرو قوي استخبارات ورسره مرسته کړي
دا ازادي راډیو عزتمن اوریدونکو تاسو د سردار محمد داود خان پر روغتون باندې د تیرې اونۍ د خونړۍ حمله په ارتباط باندې رپورټونه واوریدل روسي تحقیقات چې تر اوسه پورې په دې برخه کې شوی جنرال هلال الدین هلال هغوی هم توضیحات درلودل ښاغلی دولت وزیر هم په دې ارتباط باندې څه نه څه معلومات چې دوی غوښتل چې له رسنیو سره شریک کړي شریک یې کړل دا چې دغه حمله په کوم ځای کې د چا لخوا او په څه ډول سره طراحي شوې ده او دا چې په روغتون کې دننه کومه کړۍ له دې سره مرسته کړې ده دا به د دغو تحقیقاتو له بشپړېدو وروسته اعلان شي
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمول بولډینګ او سوروی سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پورید